د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی هر اړخیز دی او له طالبانو سره به د سولې پر موافقه کار وکړی شي. د افغان چارو یو شمیر لویدیځ کارپوهان وایي طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي چې د زور له لارې حکومت ونیسي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدي او ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ویان زبیر الرحمن مجاهد له قوله کړې ده. مجاهد ویلي که خدای مکړه زموږ تر کنټرول لاندې سیمه کې دا ناروغي خپره شي موږ هلته جګړه نه کوو. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر خیل خوا وغږ وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي او په ټول هیواد کې د بشري مرستو لپاره سره مرسته وکړي. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی د هغو روغتیایي کارکوونکو د امنیت ضمانت کوي چې د نوي ویروس د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورځي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدي. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې د چهارشنبې په ورځ د 102 پیښو سمپلونه په دې ولایت کې وازمایل شول چې 140 مثبت تشخیص شوي. د ډاکټر تمنا په خبره په نویو پیښو کې هیڅ ناروغ ایران ته د سفر سابقه نه لري. بلخو د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرونو ویل چې د کورونا ویروس دوه مثبت پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا یا کووید-19 ناروغانو شمیر 209 ته ورسید. د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د کورونا ویروس د 100 ناروغانو درملنه شوې ده. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سیکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تیر اونۍ ترسره شو وویستنه ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې برید مسؤلیت منلی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې برید کوونکی محسن نومېده چې په ابو خالد مشهور وو. د راپورونو له مخې یاد برید کوونکی د هند د کیرالا ایالت اوسیدونکی وو او 2 وړاندې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ایران یا د هغه پلویان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او یا د هغوی پر شتمنۍ برید وکړي لویه بیه به پرې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل پر لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې وویل چې د معلوماتو او باورونو پر اساس ایران او یا د هغه متحدین په عراق کې پر امریکایي سرتیرو او شتمنیو د برید پلان لري. ولسمشر ټرمپ زیاتوي که دا کار وشي ایران به ډیره لوړه بیه پرې کړي. تیر کال امریکا په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر مرکزونو او بهرنیو سفارتونو په ځانګړي ډول د امریکا پر سفارت په بریدونو کې ایران پلوه ملیشې تورنه کړې. د مارچ پر 11 په عراق کې پر یوه پوځي مرکز راکټي برید وشو چې 2 امریکایي او 1 بریتانوي سرتیری پکې ووژل شول چې ورسره په سیمه کې شخړې ډېرې شوې. د هغه برید مسؤلیت چاوانه خیس خو امریکا په غبرګون کې د ایران پلوه کتایب حزب الله پر مرکزونو خونړي بریدونه وکړل. تهران هم ولسمشر ټرمپ ته د خطرناکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ایرانی چارواکی وای په د هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوخت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د چهارشنبې په ورځ وویل چې په 13 ساعتونو کې 138 تنه د دې ویروس له کبله مړه شوي دي.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری
له بعد مرغه د پرون او نن ترمنز 138 ایرانیان چې د کووید 19 کبل پورسته یو اونیو کې بستر شوی وو مړ شوی تر اوسه زموږ په هیواد کې د کووید 19 یا کورونا وایروس له کبل 3 کسان مړ شوی دي
کووید 19 در کشور ما به 3036 نفر رسیده است
په ایران کې د کورونا پیښې نږدې 50,000 ته لوړې شوې ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس ډېر ځپلی دی او داسې اندېښنې شته چې په دې هیواد کې به کورونا د اخته کسانو رښتینی شمیر تر دې ډېره لوړوي او وروستی خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي دغه قانون چې ولادیمیر پوتین پرون د اپریل په لومړۍ نیټه لاسلیک کړ تر هغې یوه ورځ د مخه د پارلمان لخوا تصویب شوی و روسي چارواکي په وروستیو ورځو کې د خلکو پر ګرځېدو لګېدلی محدودیتونه نور هم ډېروي په ځانګړي ډول په پلازمینه مسکو کې چې 12 میلیونه وګړي یې د کورونا وایروس د چټک خورېدو له کبله په کورونو کې ایسار شوي دي د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org اورې چې یو ولور پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی به وکولې شي له طالبانو سره د سولې پر ګټورې هوکړې کار وکړي د چارو یو شمیر کتونکي بیا وایي د طالبانو له ورسته یو کړنو ښکاری چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري
The Taliban have made it clear that they are very keen
Taliban da padaga kade che dui de mohiqeta chil America sarai kreda legal di khu yawasi da dela para che amerikai pauzian la Afghanistan awuzi
hukumat da musalehi ali shura jodawi azadi radio te da gado numuna ra rasidli da NATO sarmunchi wai da itlaf bayad ijaza warna kade che da corona virus waba pa yo amniyati gwah badala shi په کندهار کې مو هغه ډاکټر پوښتلی چې له کرونا ناروغي بیرته روغ شوی
هله کوم د دې ناروغي د انتقال سبب مکه دا ناروغي شرم نه ده هم ټیسټ ولر سي ټیسټ وکي
تم راټه بلابم نظر جوړو
نور مسائل هم شته هله دا تر پای را سره پاتې شي په کابل کې 8:08 شوې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هله خودلې چې د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی به وتوانېږي له طالب استازو سره د سولې پر یوې داسې موافقې کار وکړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیل هاتشن د پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي په دې اړه په مکړی د فریبا ظاهر راپورته
په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر کې بیل هاتشن وایي د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکزی پلاوی په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو وزیرانو د دورځنۍ غونډې په درشل کې په یوې ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې هیله وشوه چې د افغان حکومت پلاوی به وتوانېږي له طالبانستازو سره د افغانستان د خلکو لپاره پر یوې ګټورې موافقې خبرې وکړي میرمن هاتشسن زیاته کړه موږ بین الافغاني خبرو ته ډېر نږدې یو او هیله لرو چې دا ډله چې د حکومت لخوا ټاکل شوې هغه ډله چې په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي وبتوانېږي له طالبانستازو سره کښېني او د سولې یوه داسې موافقه وکړي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي خو موږ د هغو د پایلو په اړه ډېر محتاط یو ځکه موږ د حکومت او نورو سیاسي مشرانو څخه غواړو چې سره یو ځای سي او د دې هڅې لپاره یو موټی سي میرمن هاتشسن همداراز پر طالبانو هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي د کمېدو پر ژمنه ودرېږي کیږي. یادی امریکایي چارواکي په وروستي ونیو کې د طالبانو لوري پر افغان ځواکونو بریدونه ته اشاره ویلي چې دا کار باید ودرول سي، څو د خبره افغانان خپل یو داسې حکومت ولري چې د سولې په فضا کې خلکو ته خدمت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وروسته د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي د چي د افغان حکومت لخوا د سولې ملک چپلاوي ټول شموله او افغانستان د بیلابیلو اړخونو جوړي بولي. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د غرس په افغانستان کې د نن د ولسمشر اشرف غني د اصلي سیاسي سیال عبدالله په ګډون یو شمېر لوړ پوړي سیاسي مشرانو او مطرحو اړخونو د حکومت ملک چپلاوي د جوړښت هرکلی کړی دی. تازه په کابل کې د پاکستان سفارت هم پر ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د حکومت ملک چپلاوي هرکلی کوي او لیکلی دی چې پاکستان باور لري دا د حکومت لخوا یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې سوله او روغې جوړې ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه یې منعکسوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللی او ویلي دی چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. طالبان وایي حکومت باید په دې لس کې د نورو اړخونو ترڅنګ یو اړخ وي. دې ډلې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې وویل چې موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل سویو اصولو پر اساس وي.
بلورتا د سیاسي چارو شنون کې وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبراترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په زور ونیسي، د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستیو ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپل سلګونه پلویانو ته په یو لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارات به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه د عصمت ساروان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتو پخوانی سلاکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یو هر اړخیز او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو له خوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانه استراتیژي نه شي. ده د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې ویل په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقه وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخه په ټول افغانستان کې لا توده کړې ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا واک ته ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه ژمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې و په دې خاطر زیانمن شوه چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban دا په ډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره یې کړی ده لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې د هغې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي غړی ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره په راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرښې داسې په ګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې ویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخوانی طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي.
د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یو تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت ښودلی دی. خو ښاغلی سمپل وایي د خبرو له لارې باید افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت د مصالحې عالی شورا په جوړولو بوخت دی. په همدې حال کې ازادي راډیو د دغه شورا د درش په تغړو نمونه ترلاسه کړي. دا چې په دې نوملړ کې څوک دی په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته پام وکړي.
ازادي راډیو تاسې یو نوملړ ترلاسه کړی چې د ولسمشر غنی په ګډون د مصالحې عالی شورا د درش په تغړو نمونه پکې شامل دي. ازادي راډیو داسې معلومات هم موندلي چې د دغه شورا د مشري لپاره عبدالله عبدالله ته وړاندیز شوی او که عبدالله عبدالله دا وړاندیز ونه مني نو ولسمشر محمد اشرف غنی به د یادې شورا مشري کوي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملړ کې شامل دی. د دغه ډلې ویاند فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ښاغلي حکمتیار لوړاندې طرحه شریکه کړې وه.
تاسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود.
د مصالحه عالی شورا تاسیس د حزب اسلامی د امیر ګلبدین حکمتیار له غوښتنو څخه وو. زموږ له نظره د دغه شورا د جوړولو لپاره تر ټولو ښه او معقول ترینه او عملی کوونکې طرحه دا وه چې څلور مجمع یعنې د دولت جوړونکي ټیم، د سولې او اسلامي عدالت ټیم، د ثبات او همپلنې او د حنیف اتمر او مخکنی ولسمشر حمید کرزی مجموعه د مصالحې عالی شورا اصلي اړخونه وګڼل سي. یعنی د مصالحې شورا د دغو څلورو ټیمونو د رهبرانو نه جوړه شوې وای.
یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
ښاغلی حقمل وایي دا شورا به د سولې اړوند ټولو پریکړو لپاره عالی مرجع وي. ازادي راډیو ته د مصالحې عالی شورا رسیدلې نوملړ کې د عبدالرب رسول سیاف، حمید کرزی، عبدالله عبدالله، سرور دانش، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل هدی مسلمیار، عطا محمد نور او ګڼ شمېر نورو سیاستوالو نمونه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې د مصالحې علی شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز تر هو وړاندې کولو مرکچی پلاوی ته د لازمو لارښوونو لپاره جوړه شوې ده. په دې نوملړ کې له شامل کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مو اړیکه وکړه. خو دغه کسانو وویل چې په دې اړه خبر نه لري او د دغه لیست ډیرای نور غړو بیا زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه د خبرو کولو مسولیت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وګڼه او د نوموړي وزارت مسولینو هم په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه وایي. خو په افغانستان کې د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ رئیس عمر شریفی وایي په دغه نوملړ کې شامل کسان د افغانستان د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقوقو د ملاتړو استازیتوب نسی کولای.
یوه لویه کټګوري خلک چې د 2001 میلادي کال وروسته په افغانستان کې سر راپورته کړی او چې د ارزښتونو د اعتماد او اعتقاد موضوع رانغاړي چې مدني ټولنې د بشر حقوقو او د ښځو حقوقو پکې شامل دي. زه په دې اړه فکر کوم چې دا به په دې لیست کې څنګه انعکاس پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي و چې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو په برخه کې پرمختګ شوی او دغه شورا به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره کرښې ټاکي.
دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر د یو شمېر د ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګارډین لیکي د سیشنبی پورز د کابل شار خلای وو، خو آسماني کاغذ پرانونو رنگین کړی وو. ماشومانو د کورونو له بامونو کاغذ بادونه الوسولی وو. ورسپانه د کابل د قرنټین لومړی ورځ ته هم اشاره کوي او لیکي کابل د نړۍ د یو خوار او جګړه ځپلي هیواد پلاسمینه د جمعې پورز قرنټین نشوه. خلک بازارونو ته راووتل، دوکانونه پرانیستي وو، جمعتونه له خلکو ډک وو، حتی ماشومانو کاغذ پرانونه بهر الوسولی وو. ګارډین بیا لیکي چې یو ورځ وروسته د شنبې په ورځ بیا وضعیت بدل شو، دغه شاوخوا شپږ میلیونی ښار بند شو. ګارډین اندېښنه څرګندوي چې شایي په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات وي، ځکه چې په دغه هیواد کې یوازې په کابل او په هرات کې د کورونا د تشخیص لابراتوارونه شته. نو ډېر په ناروغۍ اخته مشکوک کسان به لا نوي معاینه شوي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز اندیشنه یاده کړی ده چې وایي د اټکلونو له مخې ښایي په افغانستان کې تر 25 میلیونه پورې کسان په کرونا اخته شي که احتیاط ونشي. ګارډین ورځپاڼې بیا دې ته اشاره کړې ده چې په جګړه ځپلي افغانستان کې ډېر خلک د ورځې د خوړو لپاره یو څه پیدا کوي او ماښام یې خوري. که ښارونه بند شي د دغه ډول خلکو چې شمېر یې هم لږ نه دی ژوند به ډېر تریخ شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د 55 کلن تمیم خبرې راخیستلې چې د کابل په ښار کې یو کوچنی دوکان لري او پکې کاغذ پرانونه، پلاستیکي لوښي، حتی تر ژاولو پورې شیان پلوري. تمیم وایي که دوکانونه بند شي دا معنا لري چې د ماښام لپاره به هیڅ شی د خوړو نه لرو. خو تمیم څرګندوي چې د ده میرمن خیاطي کولی شي. هغې ته یې هیله شته چې په کور به ورته د ګنډلو لپاره خلک جامې راوړي. ورځپاڼې بیا د هرات د ولی عبدالقیوم رحیمي خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان کله هم د داسې ګواښ مخامخېدو ته چمتو نه و. حتی له طالبانو سره جګړه هم له دې سره توپیر لري. تاسو کولی شئ چې طالبان ووینئ، د هغوی وسلې وګورئ، خو کرونا مایکروسکوپ ته اړتیا لري چې وګورئ. او مایکروسکوپونه هم په افغانستان کې ډېر نه دي. ګلوبل وایس خپرونې هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو مسله راسپړلې ده. دا خپرونه لیکي افغانستان په خاص ډول په کرونا اخته شوی. خپرونې د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه اټکل کړی او لیکي چې د دې خلکو اکثریت د څو لسیزو کورنیو جګړو اغېزمن کړی دی او که روغتیایي سیستم په بشپړ ډول جګړو نه وي له منځه وړی ډېر یې خراب کړی دی. ګلوبل وایس بیا دې ته اندېښنه څرګندوي چې افغانستان له ایران سره له هغه هیواد سره چې کرونا سخت ځپلی دی ګډ سرحد لري. خپرونه وړاندې لیکي چې ګڼ افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر یې په زور خپل هیواد ته استول کیږي او نور هم غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. خپرونه بیا لیکي افغان حکومت د مارچ په 15 وروسته تر دې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې چې له ایران سره په پوله کې پروت په هرات ولایت کې یو ځای د کرونا 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. ګلوبل وایس څرګندوي چې د ستنېدونکو کډوالو سربېره افغان کلتور ته هم اندېښنه شته. په ودونو، سپورتي لوبو او مذهبي مراسمو کې ډېر خلک سره یو ځای کیږي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دې دودونو ته اندېښنه ښودلې ده.
د ناتو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنه کړي چې د کورونا وایروس وبا په یو امنیتي ګواښ بدل شي. ینس سټولتنبرګ ویلي د روسیې په څیر هیوادونه باید پرې نه ښودل شي چې په دې بیړني وضعیت کې لانجمن فعالیتونه وکړي. سټولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. دا د دې سازمان په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې مخته وړل کیږي. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واوري.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په برکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو ویډیوي کانفرنس کې ویلي اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي څو روغتیایي بحران په امنیتي ګواښ ونه وړي. د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپله 2 ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په بحران تمرکز کوي، اندېښنه لري چې ښایي ځینې هیوادونه له اوسني وضعیت څخه په استفادې امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي روسیه تېره اونۍ له خپلو 2 پوځي متحدینو سره چې له جغرافیي اړخه تر نورو په اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته نږدې دي پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې مانورونو کې د سرتیرو او ستراتیژیکو راکټونو ازموینه شامل وه. د استونیا دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغو پوځي تمریناتو کې 80,000 سرتیرو ګډون درلود. په بالتیک سیمه او هم په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه تر ډیره د روسیې د اقداماتو ګواښونه احساسوي. لیتوانیا هم راپور ورکړی چې ناتو تېر اونۍ د خپل قلمرو پر فضا د روسیې 15 پوځي الوتنې لیدلې دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي البته چې موږ د ناتو سرحدونو ته نږدې د روسیې په لویدیځو پوځي زونونو کې نوي مانورونه ګورو. نوموړي زیاته کړه چې په دې حال کې د ناتو عملیاتي چمتووالی نه دی کمزوره سوی او پر خپل حال دی. ناتو د دې ټولنې غړو هیوادونو لکه ایټالیا او اسپانیا چې د کرونا وایروس ډېر ځپلی دي بیړنۍ مرستې رسولي. د دغو دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې برخه لري. ناتو په همدې حال کې د کرونا وایروس په اړه د خپرېدونکو ناسمو معلوماتو پر وړاندې هم مبارزه کوي. ډېری په دې برخه کې روسیې او چین ته د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیلې هات چسن وویل اوس د دې وخت نه دی چې څوک ملامت کړو او نه هم د دې وخت دی چې د اختلافاتو پر اوستلو سره خلک سر وویشو. میرمن هات چسن زیاته کړه، موږ د آزادو ډیموکراسیو په څیر په حقیقت کې د اړتیا په دې وخت کې د یو بل د مرستې لپاره راټولیږو. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپل ویډیو کانفرنس کې په عراق کې د دې سازمان پر فعالیتونو پریکړه وکړي او هم به د افغانستان پر وضعیت غور وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کابل ښاریان د شپې لخوا د ښار بېلابېلو سیمو کې ډله ډله واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. د کابل یو شمېر ښاریان دا کار د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي رواني فشار د راکمولو هڅه بولي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې په کرونا ویروس دخته کسانو د شمېر په لوړېدو سره یو شمېر کابل ښاریان د شپې لخوا واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. یو شمېر کابل میشتي وای د افغانستان د دینی باورونو پر بنسټ او دا چې خلک د کرونا ویروس د خپرېدو له امله رواني فشار نه خلاصي واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي. د دوی په خبره جګړې او نامنیو د افغانستان خلک تر رواني فشار لاندې راوستي او کرونا ویروس دا فشارونه نور هم زیات کړي. د کابل دو تنو ښاریانو صفت الله صدیقی او نثار احمد فراهی ازادي راډیو ته وویل
یو د جګړې له امله اندېښنه کوي او بل هم د جنایي پیښو. اوس هم د کرونا وایروس دا اندېښنې لا زیاتې کړي چې دې ټولو شیانو د خلکو رواني فشار زیات کړ. له همدې امله واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي.
ذهنی مردم بسیار مشوه شد.
اروپا که خلق ده بام سر تخیجی او تنبور وهی او شور ما شور جوده بی. ده افغانستان خلق بیاد خپل و رواجون لپاره دل دل واتونو تزی او الله اکبر وای. ترسو خدای ده کرونا ویروس لمنز یوسی.
خدای مرزار از افغانستان گم کنه.
خو محمد نبی چې محصل دی وای افغانستان د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته خلکو ډیرو خرافاتي لارو ته مخه کړې ده.
تعداد مزخرفاتی که مثلا
یو شمیر ناوړه کارونه دي، لکه کوم ماشوم چې پیدا شوی ویلی دي چې دا کار وکړی او یادا چې پیغمبر یې په خوب کې لیدلی او چې ویلی دي په قرآن کې مې وښته دي، او یا هم دا چې واټونو ته ځئ او الله اکبر وای. ښه کار همدا دی چې کورونو کې پاتې شئ او عبادت
وکړئ.
له دې وړاندې به یوازې کله چې سپوږمۍ او لمر تندر نیولی وو خلک به واټونو ته تلل او په لوړ غږ به یې الله اکبر وای. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې سي او له غونډو او راټولېدلو څخه مخنیوی وکړي.
بل لورته د کابل د پلچرخي په زندان کې یو شمېر بندیان د خپلو دوسیو د ناڅرګن برخلیک له امله شکایت کوي او وایي د بندیانو د خلاصون په اړه د بخښنې فرمانونه سم نه عملي کیږي. د افغانستان د دغه لوی زندان بندیان هلته د کرونا ویروس د مخنیوي امکانات او لارې چارې هم په نشت حسابوي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
د پلچرخي زندان هغه چاپیریال چې شاوخوا لس زره بندیان پکې د بېلابېلو جرمونو په تړاو د اوسپنیزو میلو تر شا بندیان دي. تیاره او کوچنۍ خونې چې ژوند پکې د هیچ چا لپاره د زغملو نه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحا حسن په دغه زندان کې له سلګونو ښځینه بندیانو نه ده. میرمن حسن وای په دې ورځو کې چې د کرونا د وایروس اندېښنو ټول افغانستان نیولې، په دغه زندان کې د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته.
موږ درملنې ته اړتیا لرو. له بستره در سره خبرې کوم. د زندان وضعیت ښه نه دی. ښځې په دوو نمجنو کوهنګرونو کې اوسېږي. د هستوګنې وضعیت غیر انساني دی. کومه ښځه چې تور زیړی تشخیص سوی په اړه یې اقدام نه دی سوی. زما دوسیې سیاسي بڼه غوره کړي.
یوه بل زندانی خزه آزادی راډیو ته وایي د ولسمشر پر فرمان یوه ونۍ تیریږي خو د پلي کېدو په اړه یې هیڅ خبره هم نشته.
زه ناروغ یم. درمل او خواړه موسم نه دي. د ولسمشر له فرمانه یوه اونۍ تیریږي خو په اړه یې هیڅ نوه خبره نشته. داسې ناروغان شته چې ناروغۍ خطرناکه دي.
د دې په خبره د ډیری زندانی ښځو د بند موده بشپړه شوې خو د دوسیو برخلیک یې روښانه نه دی.
وضعیت بلاک ما بسیار خراب است. دایشان
د بلاک وضعیت مو ډیر خراب دی. دایشی خزو لزنونو سره خطرناک ناروغي راوړي او لمک سره یو ځای دي. په خونو کې مو لورګونه نیولې تر نورو پرستا.
بلخوا ځینې ویډیوګانې چې د پلچرخي د زندان په هکله په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي، د دغه زندان ناوړه وضعیت پکې د څو نارینه بندیانو لخوا بیان شوی ده. دغه زندانیان ادعا کوي چې د دوی له ډلې یو زنداني چې د کرونا وایرس نیولی و مړ شو او ځینې مشکوک اوس هم شته. دوی وایي په یوه خونه کې چې 40 زندانیان نه ځایېږي، 140 پکې شپې ورځې تېروي. لویه سرنوالۍ د دغو زندانیانو د دوسیو او په تېره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ غړې ملیحه حسن د ادعا په اړه څه نه وایي، خو د زندانونو د چارو د ادارې د حقوقو رئیس او ویاند وحیدالله زاهد وایي د دغو زندانیانو د خوشې کېدو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی او د زندانیانو پر دوسیو کار کوي چې په دې برخه کې عدالت تامین شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کرونا ویروس خپور شي، دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس دا خبره پرون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا پرون وویل چې دغلته 108 پیښې معاینه کړي چې د 120 پایلې مثبتې راوتلې. د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه 10 افغانان له کرونا بیرته روغ شوي دي. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تېره اونۍ ترسره شو 20 ووژل شول. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي، لوړه بیه به پرې کړي. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دغلته 138 تنه مړه شوي او د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. د خبرونه نیمایی ته رسیدلی یو، مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور راخلو. په کندهار کې په کرونا ویروس اخته کس چې اوس بیرته روغ شوی وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. دغه کس دې چې ډاکټر داود درمان نومیږي په کندهار کې د کرونا ویروس لومړنی ناروغ و، خو په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شوی. له نوموړي سره صادق رښتینی خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی. په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام.
یو 10 محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړي دي، شاوخوا یو نیم میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټې ښار ته تر سفر وروسته په کرونا وایرس اخته سوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا وایرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت سوی. نوموړي وایي خلک دې دغه وایرس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونو کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شدید ضرورت څخه د باندې لا ونه وځئ، ځانونه قرنطین کړئ. ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره شي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن وي. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال یې د ستوني درد، تبه، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودی، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سم استفاده د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي په سیتامیا له ټیم سره ولاړ سي، بستر سي، قرنطین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږئ. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړي، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسي ځانونه قرنطین کړي.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د وقایې لپاره د عینومیني په 350 بسترز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ د دغه مریضان د قرنطین لپاره واډونه فعال کړي دي په مختلفو ځایو کې چې یو مهم بخش هم د عینومیني 100 بسترز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښو او خدای نه خواسته دا یو واډ ډک څلور اتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لار چارې په کار واچو. ټول د امیر اختیار ریاست ټیم تقریبا د ورځنیو چارو 100% یوازې د کرونا د مخنیوي او د دغو اتماماتو لپاره ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کرونا وایرس درې مثبتې پیښې ثبت شوي چې دوه یې ډاکټران او یو یې د یوه روغتون څوکیدار دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما هم همایون هیواد سلامونه مني. په دې